ما حالا 8 صبح وقت افغانستان شد. اسمت ساروان را در استدیو با خود داریم و بشنیم از جان که چیا در برنامه دارن. خوش اومدید ساروان سید.
دیر مننه نایمی صاحب ستاره مشه درنو آوریدون کو تاسیت هم سلامونه. د امریکا نوی منتخب ولسمشر جو بایدن له انتخاباتو وروسته د امریکا خلک یووالي تراو بلل. په دې خبرونه کې چې زه عصمت ساروان وړاندې کوم د دې نورو موضوعاتو تفصیل اوري. لومړی مو رابولم د دې سات خبرونو ته. د امریکا نوی منتخب ولسمشر اعلان وکړ چې لراتونکو اونۍ به له کرونا سره د مبارزې لپاره ضربتي ځواک جوړ کړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د پاکستان د یو مذهبي مشر پر څرګندونو خبرګون وشو او د خوست اسماعیل خیلو ولسوال په یو ترافیکي پیښه کې مړ شو. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د پاکستان د یو مذهبي مشر د څرګندونو په خاطر د دغه هیواد سفارت ته اعتراض کړی دی. د دې وزارت په اعلامیه کې راغلي چې په افغانستان کې د جګړې د دوام په اړه د پاکستان د جمعیت علما اسلام د مشر حامد الحق خبری په سختو ټکو غندي. حامد الحق د پېښور په زبیره مدرسه کې د جمعې په ورځ په خپل وینا کې ویلي چې افغان حکومت وسلوالو طالبانو ته تسلیم شي. حامد الحق د مولانا سمیع الحق زوی او ځایناستی دی. په لوګر کې په یو ترافیکي پېښه کې د خوست اسماعیل خیلو مندوزی ولسوالۍ د امنی قومندان د امنی پخوانی قومندان وشل شوی او د تنیو ولسوالۍ ولسوال په ګډون درې کسان ټپیان شوي دي. د خوست پولیسو ویاند عادل حیدر آزادی رادیو ته وویل د پیشه د لوګر ولایت د تیره په سیمه کې د شنبې په ورځ وشوه. د ټپیانو روغتیایي وضعیت د ډاډ وړ ښودل شوی دی. سمنوال داود تڼۍ له دې وړاندې د خوست لومړی حوزې عامر د اسماعیل خیلو مندوزۍ ولسوالۍ د امنی قومندان په حیث دندې ترسره کړې دي. دا خبرونه لازادی رادیو اوري. د امریکا نوی منتخب ولسمشر جو بایدن د انتخاباتو د نتیجو تر څرګندېدو وروسته په لومړنۍ وینا کې د امریکا ملت یووالي ته ور وباله. د وویل زه د ولسمشر په حیث ژمنه کوم چې د تقسیم پر ځای د یووالي هڅه کوم. دلته نصره او نه هم شنه ایالتونه دي، بلکې یوازې متحده امریکا ښکاري. د همدارز ویل لراتونکو ونې څه خبال کورونا وایرس سره د مبارزې لپاره یو ضربتي قوه جوړه کړي. بایدن چې د انتخاباتي کمپاین په موده کې له کورونا وایرس سره د مبارزې په وړاندې د جدي اقداماتو ژمنه کړې و، اعلان وکړ چې د نومبر له 10 یعنی د سه شنبې ورځې به د یو ستراتیژي د جوړولو لپاره لس کسیز پلاوی وټاکي. بایدن پرون د امریکا د انتخاباتو ګټونکو اعلان شو، خو د جنوري تر 10 پورې و چې د ولسمشر په توګه لوړه کوي وخت ترلاسه نه کړي. د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ د دفتر د رئیس په ګډون د سپینې ماڼۍ یو شمېر کارکوونکي په کورونا وایرس اخته شوي دي. ځینو امریکایي رسنیو خبر ورکړی چې د ترامپ د دفتر د رئیس مارک میډوز د کورونا وایرس نتیجه د نومبر په 4 نیټه تایید شوه چې مثبت ده. میډوز تیره میاشت اعلان کړی و چې امریکا نشي کولی د کورونا وایرس د خپرېدو مخه ونیسي. مارک میډوز د مارچ په 1 د ولسمشر ترامپ د دفتر رئیس وټاکل شو. د دریم کاسته چې د ترامپ د دفتر رئیس شوی. میډوز د ولسمشر ترامپ سره د انتخاباتو په دوشل کې سفر کړی و. هغه په ورستی ځل د نومبر په 4 د شاغل ترامپ د انتخاباتو په دفتر کې په عام محضر کې څرګند شوی و. د ایران د بشری حقوقو مشهور مدافع نسرین ستوده چې د جاسوسۍ په تور په زندان کې و په موقتی ډول خوشی شوې ده. د ایران د قضایي قوی خبری آژانس میزان له جزئیاتو ورکولو پرته راپور ورکړی چې نسرین ستوده د شزو د زندان د سرپرست مشر په توافق خوشی شوې ده. نسرین ستوده و 50 کلنه ده چې د ایران د رژیم د مخالفانو مدافع وکیل او یو له هغو شزو ده چې د اجباري حجاب د لری کولو په خاطر د حکومت له لوري تر تعقیب لاندې شوه. د په 2013 میلادي کال کې ونیول شوه او د جاسوسۍ او ایران مشر ته د سپکاوي په تور په 8.5 کلونو بند او په اته چلویش درو و حل کیدو محکوم شوه. میرمن ستوده دغه تورونه رد کړی دي. او د بلاروس په پلازمینه منسکی پولیسو لشته لږه ډیرش ډاکټران نیولې دي. د بشري حقونو ادارې ویا سانا ویلي چې دا ډاکټران پرون د یوې مظاهرې لپاره راټول شوي وو. خبره شوې ویډیو ښیي چې ماسکونه لرونکي پولیس نیول شوي کسان په یوه مینی بس کې له ځان سره بیایي. د منسک پولیسو د یو شمېر مظاهره چانو نیول تایید کړي دي. په بیلاروس کې د اګست 9 له انتخاباتو راهیسې مظاهرې روانې دي. په دغو انتخاباتو کې الکساندر لوکاشینکو د شپږم ځل لپاره د ولسمشر په توګه ګټونکی اعلان شو. سیاسي مخالفو ډلو او د بیلاروس ډیرو وګړو د انتخاباتو نتیجې له درغلیو ډکې بللې دي. د امریکا متحده ایالاتو او اروپایي ټولنې د الکساندر لوکاشینکو بریا په رسمیت نه ده پیژندلې. زموږ اخله ازادي رادیو اوري. د روان خبرونه په دوام کې اوري. د امریکا نوی منتخب ولسمشر امریکایان یووالي ته وبلل. په امریکا کې د جو بایدن بریالیتوب د افغانستان په اړه د امریکا پر پالیسۍ څه اخیز ولري؟
د افغانستان په اړه د جو بایدن پالیسۍ به د ترامپ پالیسۍ سره دوه توپیر ولري.
دا دوه توپیر به په یوه مرکه کې واوري. د تخار له بنګي څخه ګڼ شمېر خلک د خپلو مینو پریښودو ته اړ شوي.
د یو میاشت رئیس غیر مسؤوله وسلوال د موږ ساحې ته راغلل. خلکو په کورونه حمله وکړه. د خلکو ټکول زموږ سپینګری وکړل. ځوانان
کابل ښاروالي لوړو ودانیو او فابریکو ته د فلټرونو د نه نصب کېدو په صورت کې خبرداري ورکوي.
بیا موږ غوښتلی او قضایي نهادونو ته راجې کوو.
له ارغنداب څخه بې ځای شوي کورنۍ بیرته خپلو مینو ته روان دي. په دې خبرونه کې دوه اونیز پروګرامونه هم لرو. د خبرونه د شفیقه یار په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. زموږ د خبرونه به تر 9 بجو پورې دوام لري. لکه څنګه چې په خبرونو کې مو واوریدل، د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو نتیجې پرون څرګندې شوې او جو بایدن د دغو انتخاباتو ګټونکی اعلان شوی دی. د ویلي چې له کرونا سره د مبارزې لپاره به یو ضربتي ځواک جوړ کړي. د بایدن له بری نړیوالو هرکلی کړی. وروسته به په دې موضوع هم راپور ولرو، خو دا شیبه د آشنا رادیو او تلویزیون د خبریال او ژورنالیست سلیمان آشنا تلیفونی څرګندونې درته اورو. له د سره مو په تېره خپرونه کې په دغو انتخاباتو خبري وکړې او ورته مو ویل چې وروسته له دې چې بایدن بریالی اعلان شو، د په لومړنیو څرګندونو کې څه ویلي دي؟
د یووالي غږ یې وکړو او همدغسې چې د اوړم پرون هم یوه اعلامیه ورکړې وه، په هغې کې یادونه کړې وه او نن یې مستقیما په خپله د خپل د خوانه یاده کړله چې که چېرته ولسمشر انتخابیږي یا جمهور رئیس انتخابیږي او ګټونکی کېږي، نو هغه په دې معنا ده چې سیاسي رقابتونه نور ختم دي، موږ باید یو شو او د هیواد د جوړونې لپاره کار وکړو. ټول د یو امریکایي په صفت کار وکړو، نه د یو حزب د غړي په صفت یا کاندید په صفت. او که تور سپین د لاتینی امریکا یو که هر نژاد نه څوک په امریکا کې امریکایي تابعیت لري، د امریکایي په نوم، موږ باید د یو خیال او یو تصور سره چې د امریکا رغونه ده، جوړونه ده او یووالی دی او پرمختګ دی، موږ باید دې ته تمرکز وکړو. نو په ټول ولس خپل غږ وکړو چې جهان موږ ګوري. نن شپه زمونږ بریا به هم نمانځي ډېر خلک، او موږ به رقیبان هم سیاسي ولرو، خو زمونږ ټولو ته پیغام دا دی چې امریکا استواره ده، ولسواکي تجربه کوي او په خپل تعهد باندې چې د ټول جهان سره د سمون د اقتصاد د وروري اړیکې غواړي، موږ په همدغسې په کور دننه کې هم د وروري او د یو واحد ملت په صفت باندې بیرته ودرېږو او تر دې وروسته د یو بل سره آرامش ایجادوو، کینو کار کوو، موږ به د یو بل خبرې اورو او موږ به یو بل ته د خپل شکایت او انتقاد لپاره غوږ نیسو او د حل لارې به مشترکاً پیدا کوو او دا ملت به جوړو.
بله، په امریکا کې د انتخاباتو د نتیجو په وړاندې د خلکو عکس العملونه څه دي؟
لوی اکسل عمل خود خوشحالی ده چې بیخی دسی و خبر په اصطلاح کورنی یا ملی مطبوعاتو کې ګورو مونږ په ټلویزیونونو باندې چې تقریبا د دیرشو نه زیاتو ایالتونو کې خلک خصوصا حتی په شمالی امریکا کې شمالی ایالتونو کې چې شپه ده اوس تقریبا لس بجې کېږي دلته اکثره خلک راوتلي دي په اصطلاح اور لوبې کوي خوشحالیانې دي په سړکونو دي ټول بیرغونه رپوي د ماشومانو سره د ښځو سره ټول وتلي دي بار لکه یو جشن غوندې لمانځي او خصوصا هغه څوک چې اکثرو انتخاباتو کې دا ځلې استثنا په تاریخي لحاظ ډېر رائے ورکړل شوی نو هغوی په اصطلاح تجلیل کوي بل مقابل کې دي چې هغه د جمهور رئیس ټرمپ پلویانو چې هغوی اوس په اصطلاح خاموشه دي ځکه چې غوښتنه هم داسې شوې ده چې هغوی دا بری یا د نتایج د انتخاباتو تر اوسه پورې نه تاییدوي هغوی وایي چې موږ وخت لرو او حتی د جو بایدن چې ځان هم د بریا وینا یې ورکړه دی غلط کار کړی دی او په کار ده چې صبر وکړي چې ټول نتایج پورې وشمیرل شي او پس دا غوښنه مونږ د جالي رایو حساب کتاب ختم کو او خلکو ته ټول رایې د منلو وړي او یو حقيقي کاندید اعلان شي به یو ګټونکی اعلان شي به مونږ دا تجلیل کو کاغه هر څوک وسی نو یو وخت خاموشي شته مګر امغه اخنه یو تهدید متوجه دی ځکه فدرال پولیسو امر شوی دی چې په ډیرو غوځینو کې چې انتخاباتي لوی حوزې دي ا د غیزه امنیت استسان په یو ډیر جدیت سره تدابیر ورته ونیسي او اضافي پولیس وختل شوی دی حتی نو اکثره ځینو کې غزنی او پیری د دلکی د بلویو صاحبو کې چې خلکو ته یا دفتن کم بعد اکسل عمل پیښ نشي
سلیمان آشنا د آشنا رادیو تلویزیون ژورنالیست و چې د امریکا د منتخب ولسمشر د لومړنیو څرګندونو په باب خبرې کولې وروسته به وګورو چې د امریکا د انتخاباتو نتیجې به په افغانستان څه اغېز ولري د سیاسي چارو له کارپوهانو سره خبرې کوو خو اوس به وګورو چې نړیوالو د جو بایدن د بری ترڅه د پوری هرکلای کړی دی امریکایي رسنیو ویلي دي چې د دې هیواد په ولسمشيزو انتخاباتو کې د دیموکرات ګوند کاندید جو بایدن د الکترول کالج لازم رائے وګټلې او خپل جمهور غشتون کې سیال او اوسنی ولسمشر ډانلډ ټرمپ ته ماته ورکړه تفصیل ملالې بشیر وړاندې کړي
جو بایدن او اویا کلن دی د امریکا په خوانی مرستیال ولسمشر او د دلاویر سناتور دی چې څلور اویا اشاریه پنځه میلیونه به ساري شمیر رایې ترلاسه کړي د بریا په اړه د رسنیو تر اعلان وروسته د نومبر د درېمې د انتخاباتو د ګټلو په اړه په یوه اعلامیه کې ویلي زه د امریکا د خلکو له اعتماده مننه او ویاړ کوم چې پر ما او پر منتخب مرستیال ولسمشر هاریس باندې کړی د امریکا متحدانو په چټکۍ سره د راتلونکي ولسمشر په توګه د جو بایدن د انتخابېدو هرکلی کړی جرمني ویلي چې د اټلانټیک دواړو غاړو ته یو نوی فصل دی چې پرانستل کیږي د جرمني صدر اعظم او د ناتو ائتلاف د یو مهم متحد هیواد مشري انګیلا مرکل خوشی څرګنده کړي چې د جو بایدن منتخب مرستیال ولسمشر کمالا هاریس به د امریکا لومړی مرستیال ولسمشر وي د کاناډا صدر اعظم جسټن ترودو په انتخاباتو کې جو بایدن او د منتخب مرستیال کمالا هاریس ته پر بریا مبارکي ویلي او زیاته کړې ده کاناډا او امریکا ځانګړي اړیکې لري او دا هغه رابطه ده چې پر نړیواله کچه بې ساري ده د برتانیا صدر اعظم بوریس جانسن چې ډیری خلک یې د ټرمپ نږدې متحد ګڼي د جو بایدن بریا تاریخي بللې او هغه او کمالا هاریس ته مبارکي ویلې ده د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون جو بایدن او کمالا هاریس ته په مبارکي ویلو سره پر ټویټر لیکلي چې امریکایانو خپل ولسمشر انتخاب کړ او د ننګونو پر وړاندې ډیر کار ته اړتیا ده راځئ چې په ګډه کار وکړو د اروپای ټولنې مشرانو اورسلا وندرلین او چارلز میشل هم د جو بایدن د انتخابېدو هرکلی کړی او د دواړو لوریو ترمنځ یې پر پراخو اړیکو ټینګار کړی دی د ناتو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ جو بایدن ته مبارکي ویلې او په یوه اعلامیه کې زیاته کړې چې له جو بایدن او کمالا هاریس سره کار کولو ته سترګې په لاره دی چې د اروپا او امریکا خپلمنځي اړیکې نورې هم پیاوړې شي
و موریدل چې د جو بایدن د بری هرکلی شوی دی دا چې د جو بایدن برای بعد افغانستان پر حالاتو څه اغیز ولري دا مسله د ډیرو افغانانو لپاره د توجه وړ ده ځکه چې د اوسنی ولسمشر ډانلډ ټرمپ په وخت کې له طالبانو سره د افغانستان د حکومت د سولې خبرې پیل شوې او همدارس د فبروري په 9 نیټه د امریکا او طالبانو ترمنځ موافقه لاسلیک شوه. ځینې اندیښنه لري چې د دې موافقې آینده به څه شي او یا د افغانستان د سولې خبرې به کوم انجام ولري. په دې موضوع په واشنگتن کې لمیش د سیاسي چارو له شنانداو مبصر هاشم وحدتیار سره مرکه کړې ده او لومړی مې ورڅخه پوښتلې دي چې د دوی په نظر د امریکا د انتخاباتو اغیز به د افغانستان پر حالاتو څه وي؟
د افغانستان په اړه د جو بایدن پالیسي به د ترامپ پالیسي سره دوه توپیر ولري. یو دا چې ترامپ غوښتل چې ټول خپل سرتیري د افغانستان څخه وباسي، خو جو بایدن غواړي چې په افغانستان کې وړوکي ګروپونه د ترهګرۍ ضد په افغانستان کې پرېږدي. دویم دا دی چې جو بایدن د افغانستان سره د امریکا او د افغانستان مستقلانه روابط و، خو جو بایدن په افغانستان کې کوښښ وکړي چې د پاکستان رول زیات کړي، خو دا کار به ونه شي کړلی ځکه هلته د جو بایدن مرستیاله هارس کمال د هند څخه ده او هارس کمال د هند سره تنګ تنګ روابط لري او په دې ویاړي چې دا د هندوستان څخه هم ده.
د نورو هیوادونو په تیره بیا د چین، ایران او روسیې په برخه کې باید د بایدن پالیسي د ټرمپ له پالیسي سره څه توپیر ولري؟
په مجموع کې د جو بایدن او د ټرمپ ترمنځ لوی توپیر په دې کې ده چې دیموکراتان اقدام کوي او څه چې غواړي هغه کوي خو په خوله نه یي، خو ټرمپ بیا داسې و چې هر هغه څه به چې ده غوښتل هغه یې په هم ویل او هم به اقدام کوه. جو بایدن به د چین او د ایران په مورد کې، بخصوص د ایران په مورد کې، جو بایدن او دیموکراتان به کوشش وکړي چې هغه اتومي تړون نه چې ترامپ وتلی و دی به بیا کوشش وکړي چې د ډیپلوماتیکو لیارو څخه د ایران مسله حل کړي، هغه ډیپلوماتیک پروسې ته به بیا امریکا وګرځي. خو ستونزه، اصلي ستونزه دا ده چې دلته بیا په کانګرس کې ریپابلیکنز یا جمهوری غوښتون که بیا زیاد وی، نو جو بایدن با لوی لاستون لری په بهرنی پالیسی کې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي رادیو د خپل ټلیفون لاله واوري. د ازادي رادیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او له روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
هغه افغان شارواله چې څو ځلې د وشلو هڅې وشوي بے پلار شو. نیویارک ټایمز رسپانې تر دې سر لیک لاندې د میدان شار د شاروالي ظریفی غفاری د پلار د وشل کېدو په اړه لیکنه خپره کړې ده. اغلی غفاری څو ځلې له وژونکو بریدونو روغه ووته، خو د پنجشنبه په شپه پلار د خپل کور په مخ کې ووژل شو. په افغانستان کې ډېرې لږې ښځې دولتي چوکۍ لري او د ښاروالۍ په توګه د اغلی غفاری له ټاکل کېدو سره ډېر مخالفتونه شوي دي. د دې د پلار ډګروال عبدالواسع غفاری د وژل کېدو دلیل لا څرګند نه دی، خو دې له ازادي راډیو سره په خبرو کې هغه ټول کسان ملامت بللي چې د 15,000 طالب بندیانو په خلاصون کې رول لوبولی دی. نیویارک ټایمز بیا لیکلي چې اغلی غفاری باور لري چې طالبان نه غواړي دا د میدان شار شاروال وي او له همدې کبله د دې پلار وواژه. د دغه راز ویلي زړه یې مات شوی، نه پوهیږي چې پر چا اتکا وکړي، خو حتی که یې بیا هم د وژلو هڅه وشي له کاره به لاس وانخلي، نور له مرګه نه بیریږي. د اغلی غفاری پلار د افغان ځانګړو عملیاتي ځواکونو د قول اردو قومندان و. ایست ایشیا فورم د خبرونه چې له استرالیا خبریږي په قطر کې د افغانستان د دولت او طالبانو د سولې د خبرو ستونزو ته کتنه کړې او لیکلي دي چې د دواړو خواوو په خبرو کې ستونزې لدی هم لورای ښکاري چې دوی د سپتمبر له 12 متر اوسه پورې د اصلي خبرو پر ایجنډا لا سالانه ده کړې. خبرونه وایي چې د اکتوبر په 15 قطر ته د ولسمشر غنی سفر او د سولې په خبرو کې د دغه هیواد له چارواکو د مرستې غوښتنې او دغه راست پاکستان ته د افغانستان
پاکستان د ملي مصالحې د عالی شورا د رئیس عبدالله سفر او د پاکستاني چارواکو لژمنو سره سره د قطر د سولې په خبرو کې پرمختګ نه دی شوی. په دوحه کې نه یوازې د سولې په خبرو کې کوم پرمختګ نه دی راغلی، بلکې جګړو لا زور اخیستی دی.
د تخرد بنګي ولسوالۍ اوسیدونکي وایي له نورو سیمو ورغلو خپل سرو وسلوالو په کلیو او کورونو کې اړولي او دوی په بیلابیلو نمونو ځوروي او شکنجه کوي. د دې ولسوالۍ یو شمېر خلک چې وایي د دې ټوپکیانو زور زیاتی د خپلو کورونو پریښودو ته اړ کړي کندوز ته کړه شوې دي. دوی وایي خپل ستونزې په وار وار د تخار له سیمه ییزو چارواکو سره شریکه کړي، خو تر اوسه پورې د خپل سرو ټوپکیانو د خپل سرو په اړه کوم عملی اقدام نه دی شوی. په اړه له کندوز د اجمل آریان راپور.
د تخار له بنګي ولسوالۍ کندوز یو شمېر راکړه شوي کسان پر خپل وجود له ټپونو پرته له ځان سره له خپلو کورونو بل څه نه دي راوړي. امیر محمد چې ادا کوي په بنګي ولسوالۍ کې د دوی کلي ته ورغلو خپلو سرو وسلوالو وخلی ډبولی دی، پر خپل وجود د شکنجې هغه نښې راوښودې چې لا هم تازه دي. له امیر محمد سره ملګری عبدالجلیل چې شاوخوا 50 کاله عمر لري یو لاس یې تړلی او وایي په بنګي کې خپلو سرو وسلوالو په مرمۍ ویشتی. صبغت الله د بنګي ولسوالۍ د اخونزاده کلي یو سپینګیری دی. هغه وایي له یوې میاشتې راهیسې کلي ته له نورو سیمو خپلو سرو وسلوال ورغلي او دوی په بېلابېلو نومونو ځوروي.
د یو میاشتې راهیسې غیر مسؤوله وسلوال د زموږ ساحې ته راغلل، خلکو په کورونو حمله وکړه، د خلکو ټکول، زموږ سپینګیري ووکل، ځوانان خلکو نه د پیسو غوښتنې په بدل کې خلک برمته کوي، چانه 10,000، چانه 20,000، چانه 1,00,000، چانه 2,00,000، چانه 1,50,000. نو زموږ دغسې ظلم شروع کړی په کورونو کې، د خلکو قرارګاوې او سنګرونه جوړ کړي دي.
د دوی په خبره دا وسلوالې سیمې ته ظاهرا د طالبانو د ځپلو په پلمه ورغلي دي، خو نه په سیمویزو پولیسو او نه بلې کومې دولتي ادارې پورې تړلي دي. د بنګي د لوګروی د کلي یو اوسیدونکی محمد داود وایي دا خپل سری وسلوال ځایي خلکو هر څه اخلي.
دا خلک ټکی وشي او دغه هر سړی چې ګیري پیسې اخلي. درې څلور سوه کوره چې بنګي چې نه ده هغه ضعیفترینه د 1,000 افغانۍ اخیستې دي.
د بنګي ولسوالۍ د منګلو د کلي اوسیدونکی امیر محمد وایي خپل سرو وسلوالو لسګونه کورونه یې اړ کړي چې خپل کورونه پرېږدي.
د تخار محلي ادارې تر اوسه زموږ غږ نه دی اورېدلی. د مرکزي حکومت څخه غواړو چې زموږ د خلکو ستونزو ته رسیدنه وکړي.
د تخار د ولایتي شورا منشي محمد اعظم افضلی هم د خلکو ستونزې مني او وایي سیمه ییزه اداره دومره وړتیا نه لري چې دا خپل سری وسلوال بې وسلې کړي. خو د تخار والی وایي له هیڅ هم خبر نه دی.
له د تخار له بنګي ولسوالۍ څخه د ګنشمیر کسانو شکایت مو واورېدو چې کندوز ته کډه شوي او وایي چې په خپل سیمه کې د خپل سرو وسلوالو له لورې ځورول کېدل. د کندهار په ارغنداب ولسوالۍ کې تصفیوي عملیات پای ته رسیدلي. امنیتي ځواکونه په لارو کوڅو کې ښخ شوي ماینونه خونسا کوي او له دې ولسوالۍ څخه 2,000 کوره بې ځایه شوي خلک بیرته خپلو مینو ته روان دي. نور حال له کندهاره صادق رښتینی راکوي.
د کندهار چارواکي وایي د دغه ولایت د ارغنداب ولسوالۍ په ټولو تصفیه شوو سیمو کې امنیتي پوستې جوړوي. دغه امنیتي پوستې شاوخوا لس ورځې مخکې د سکوت پر مهال وسلوالو طالبانو وسوځلي او تخریب یې کړي. د چارواکو په وینا په ارغنداب ولسوالۍ کې تصفیوي عملیات پای ته رسیدلي او امنیتي ځواکونه په لارو او کوڅو کې د شخصو ماینونو په شنډولو او خونسا کولو بوخت دي. د تیرې جمعې او شنبې په ورځو په دغه سیمه کې د شخصو ماینونو په څلور جلا جلا پیښو کې درې پولیس او 15 ملکیان ووژل شو او دوه پولیس او دوه ملکیان ټپیان شول. امنیتي چارواکي وایي د ماینونو د پاکولو کار روان دي او لسی خلک باید په ډیر احتیاط سره دغه ساحې ته داخل سي. چارواکي وایي په تیرو دوه ورځو کې د کشفو ماینونو شمیر شاوخوا 1500 ته رسیږي. البته د ارغنداب جګړه چې د انارو د حاصل اخیستلو پر مهال رامنځته شوه خلکو ته په میلیونونو افغاني زیان رسیدلی. دغه راز چارواکي د وسلوالو طالبانو د تلفاتو شمیر په دغه لسو ورځو کې 609 تنه یادوي چې په وینا 328 وسلوال طالبان وژل شوي او 201 اتیا ټپیان شوي. چارواکي په دغه جګړه کې یوازې د درو افغان سرتیرو د ټپ کېدو تایید کوي، خو د کندهار میرویس روغتون ته د دغه لسو ورځو په جریان کې 28 مړي او 201 پنځوس ټپیان وړل سوي چې ډېره برخه ملکیان دي. طالبانو د ارغنداب ولسوالۍ په جګړه کې د افغان ځواکونو او خپل لور ته د اوښتې مرګ ژوبلې په اړه معلومات نه دي ورکړي، او دغه راز د ارغنداب ولسوالۍ څخه د وتلو په اړه هم تبصره نه ده کړې. د جګړې له خاطره د بې ځای سوو کورنیو شمېر شاوخوا 2000 ته ورسېدی چې اوس یې بېرته خپلو مینو ته د تګ بهیر پیل شوی.
ازادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا زری نه دا کمیسته
طالبان هم په دې پونشي د نن ورځې افغان خزه د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي.
ځنګړی مرکی
مانه
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر هغه زبیر نه خوشوم چې ګډون نه شي کولای.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اکثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
چوپانه او دریا په کندهار او هلمند سیمه ایزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
کابل ښاروالي د هوا د ککړتیا د مخنیوي لپاره د لوړپوړو ودانیو، فابریکو، هوټلونو، حمامونو او نانوایانو مالکانو ته خبرداری ورکړی. د کابل ښاروالي ویاندی سمیرا رسا ازادي رادیو ته وویل که یادو تصدیو په یو میاشت کې فلټرونه نصب نکړل او له بې کیفیته سون توکو یې ډډه ونه کړه، قانوني چلند به ورسره وشي. رحمت الله افغان پرې راپور لري.
کابل ښاروالۍ وای د کابل هوا د ککړتیا د مخنیوي لپاره اقدامات پیل کړي. د کابل ښاروالۍ ویان د سمیره رسا د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې 570 لوړ پوړیزې ودانۍ چیک لیست کړي چې 300 د هوا فلټر کوونکي وسایل درلودل او نور ته خبرداري ورکړي.
فلټرونه چې موږ غوښته ویلي دي چې نصب کړي، چې هغه تر اوسه نصب کړي نیوي، او همدارنګه د لیندې د تلپین ځله سمې ورس چې هغه نصب نکړي بیا موږ غوې دلی او قضایي نه ادونو د راجی کو.
د اقدام داسې محل کېږي چې لمنې ونیمه میاشتې را او ژمی را نږدې دي. ډېرې کابلیان د قوس میاشتې په نیمایي کې بخارې اگدي. د ژمی په سړو کې د لرګیو لوړې بیې، د برېښنا نشتوالی، د خلکو بېوزلي او د خونو د تودولو لپاره د نورو ټیټ بیو سون توکو کمښت د ډبرو د سکرو لګښت ډېر کړی چې تر ډېره د هوا د ککړېدو لاملونه ګڼل سوي. په ورته وخت کې د افغانستان د قانونو او صنایعو خونې رئیس شیرباز کمنزاده وای دوی د کابل ښاروالۍ سپارښتنو ته جدي پام کړی او دغه ستونزه به ژر هوار شي.
د کابل ښاروالۍ کومه خبره د فابریکو ته کړی ده؟ واقعا فابریکو کوشش شوای ډېر فابریکو ته کې فلټرونه د په خوا په پرتله نصب شوي دي او ان شاء الله نورم فلټرونه نصبېږي.
د روغتیا د نړیوال سازمان د معلوماتو له مخې تیر کال په افغانستان کې 26% مړینه د ککړې هوا له امله وه.
تیرونه مولا کندوز څخه راپور درلود چې په دغه ولایت کې اکثرو آهنګرانو کار پریښی دی، ځکه چې د میسی لوښو په ځای اوس خلک له ارزان بیه چینایي لوښو کار اخلي، خو په اروزګان کې لا هم آهنګری دود ده. د ازادي راډیو خبریال شریف الله شرافت دا راپور راستولی.
دوال دواره موږ دا یو سټک یو سندان دلته وسلا دی، شکر دی شډاک دکان یو نه دواله.
د ترینکوټ شهر په شمال ویدیس کې دلته د پختی دکان ته 25 کلن شاولی سهار وخت راځي. لا تیار نه وی چې د شهر دکانونه بند سي، شاولی هم په خپل دکان په سیوار ور پوری کړی. شاولی ازادي راډیو ته ول چې دا کیسه به خپل پلار زده کړي او اوس یې ش ژوند روان دی.
دا 2000 په دې مسله پیدا کوو چې موږ خپل شی خرڅ کو، دا شی موږ ته خپل شی زمر دی، موږ جوړ کړی دی، موږ ته چا شی خرڅ کو، موږ ګټه خپل د لاس مزدوري نه ده. یا چاړه خرڅ کړي، یا لور خرڅ کړي، یا دا خرڅ کړي، کله یو شی جوړ کړي، کله لور جوړ کړي، کله لاس جوړ کړي، بیا دا خرڅو، بیا پیسې په غونډو.
پاترین کوټ کې نږدې شاوخوا 300,000 خلک ژوند کوي. شاولی په همدی شار کې زیږیدل دي. دی وای د شپږم کال دی چې دلته هنګری کوي. شاولی شاولی زیاته کړ چې شپږ کاله مخکې یوازې یو څټک او بنۍ درلودله، خو اوس دوه داسې دوکانونه لري چې په هر دوکان کې د درې څلورو لکو افغانۍ مال پروت دی. په ترینکوټ کې د هنګري شاوخوا 50 دوکانونه دي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اوروزګان.
د روان خبرونه په دوام کې دوونی پروګرامونه هم لرو، خو په اوس چې بلندو خبرونو ته څو شیبې پاتې دي ستاسو څو پیغام ولولم. فضل کریم درویش له پکتیا لیکي، د امریکا ولسمشر جو بایدن باید د افغان سولې په برخه کې د ډونالد ټرمپ تګلاره بدله نه کړي. عبدالواحد مدقیق له کندهار لیکي، وای جو بایدن باید د افغانستان قضیه په سوله ییز ډول حل کړي. تازه خان سمسور هم وایي چې د بایدن کامیابی به د افغانستان په حالاتو کومه خاص اغیزه ونه کړي. او یو بل اوریدونکی مو عبدالغفور فریاد د کندهار له امنیتي ځواکونو مننه کوي چې د په وینا ارغنداب آزاد کړ.